میزبان شماست شبر صاحب، خوش آمدین.
احمدی صاحب مننه، ستړي مشي د ازادي راډیو د اتو بجو د خبرونې دا اوریدونکي هر کله کوم. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له طالبانو سره تر 15 ځلي لیدنو کتنو وروسته د لومړي ځل لپاره په واشنگتن کې خپل معلومات له رسنیو سره شریک کړي دي او ویلي دي هیله مند دي چې د افغانستان د ولسمشر تر انتخاباتو مخکې به له طالبانو سره د سولې موافقه وشي. مخکې تر دې چې د دې خبرو جزئیات در سره شریک کړو، خبرونه لرو. زلمی خلیلزاد هیله ښکاره کړه چې طالبان به د افغانستان د حکومت له استازو سره د سولې خبرو ته کښېني. د ننګرهار چارواکي په دغه ولایت کې د داعش د سخت ځپلو خبر ورکوي او ټاکل شوی چې د فبروري تر اخره به د امریکا او شمالي کوریا مشران غونډه وکړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد یو ځل بیا هیله ښکاره کړه چې طالبان به د افغانستان د حکومت له استازو سره خبرو ته چمتو شي. خلیلزاد پرون د واشنگتن د سولې په انسټیټیوټ کې د طالبانو له استازو سره د خپلو خبرو په اړه معلومات ورکړل. هغه وویل د افغانستان جنگ باید پای ته ورسیږي او د دې لپاره غواړو چې بین الافغاني خبرې ژر تر ژره پیل شي.
We would like the Afghan dialogue to start right away.
دوی موږ غواړو چې ژر تر ژره افغانان په خپلو کې خبري پیل کړي، ځکه ډېر مسلې چې افغانان او نړیواله ټولنه اندېښنه ورته لري، لکه د ښځو حقونه، بشري حقونه، د بیان ازادي او د افغانستان د سیاسي راتلونکي یو پلان په بین الافغاني خبرو کې حل کېدای شي. خلیلزاد زیاته کړه چې طالبان پوهیږي چې افغانستان د ولس کلونو مخکې هیواد نه دی، بلکې بدل شوی، نو په بین الافغاني خبرو کې شته چې ټول افغانان ګډون وکړي. د ننګرهار چارواکي دا کوي چې په دغه ولایت کې د داعش پر ضد پوځي عملیاتو په ټول افغانستان کې د دې وسلوالې ډلې فعالیت کمزوری کړی. د ننګرهار د والی ویان عطاالله خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې د داعش د رهبرۍ ډیر غړي په ننګرهار کې په پوځي عملیاتو کې وژل شوي، 400 وسلوال نیول شوي او د قماندې ډیر مرکزونه یې ویجاړ شوي دي. خوګیاڼي زیاته کړه
دوی تبلیغاتي مسؤلین، د دوی د پلانونو مسؤلین، د دوی عمومي مسؤلین، د دوی مالی مسؤلین، حتی د دوی ځینې بهرني همکاران په ننګرهار کې هم ونیول شول او هم ووژل شول. زه په اطمینان سره ویلی شم چې دغه عملیاتونه او اقدامات چې په ننګرهار کې داعش په وړاندې ترسره شول، د دوی حرکتونه کم شوي دي او له منځه وړل شوي.
د ننګرهار د والی ویان بیا وویل چې د داعش پر ضد په خاصو عملیاتو کې نړیوالو ځواکونو د افغانستان د پوځ ملاتړ کاوه او د داعش د وسلوالو پر ضد ولسي پاڅونونو او له امنیتي ځواکونو سره د ولسونو همکارۍ مهم رول لوبولی دی. د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون بنن د 13 ولایتونو 80 بریالیو کاندیدانو ته انتخاباتي وثیقې ورکړي د ولسي جرګې د انتخاباتو کامیابانو ته. د کمیسیون ویاند سید حفیظ الله هاشمی ازادي راډیو ته وویل له دې سره به پر کمیسیون د کار فشار کم شي او بریالیو کاندیدانو ته به زمینه برابر شي چې د وکیلانو په توګه ژر تر ژره کار پیل کړي.
بعض اعتراضات او شکایات کیږي تر اوسه پورې، ولې دا حجم دی هغه شکایات پورې نه رسیږي، څنګه چې یادیږي ولې دا هم منلی شو چې دی کې 2500 نفر کاندیدانو او 209 کسه په تقریبا لاره پیدا کړې ولسي جرګې ته، یوازې د غزنی د چالت انتخابات تصفرنه دي شوي.
لا صدیرادو خبرونه اوري. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ وای د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره به درواني میاشتې پورستوي کې د ویتنام په پلازمینه هانوی کې وګوري. ټرمپ پرون پر ټویټر ولیکل زما استازي تازه له شمالي کوریا ستنه شوې دي او دوی ډېری ګټوري خبرې لرلې. دوی د کیم جونګ اون د غونډې د وخت پر سر موافقې ته رسیدلې دي. ټرمپ زیاتوي چې دای به د فبروري په 28 او 29 هانوی ته بلار شي. دغه دواړو مشانو تر دې مخکې د لومړي ځل لپاره په جون میاشت کې په سنگاپور کې سره کتلی وو او پر دې شخېدلی وو چې څرنګه کوریا ټاپو وسمه له اټومي وسلو پاک شي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د خپل پوځ یو شمېر جګپوړي جنرالان له دندو لرې کړي دي. د پوتین په فرمان کې چې پرون خپور شو ویل شوي چې نه جنرالان او دوه ډګروالان چې د څېړنو په کمیټه د روسیې په کورنیو چارو وزارت او د بیړنیو حالاتو په وزارت کې پر لوړو څوکیو کار کاوه له دندو لرې شوي دي. په برطرفه شویو کسانو کې د ماسکو په پولیسو کې د اداري فساد د مخنیوي د ریاست مشر جنرال سرګی سولوپوف او د تحقیقاتو د کمیټې مشر جنرال ایرینا زبرت هم شامل دي. په فرمان کې د هغوی د برطرفۍ دلایل نه دي څرګند شوي. او وروستی خبر دا چې د امریکا د لوی څارنوالي سرپرست ویلي چې په هیڅ ډول یې په هغو تحقیقاتو کې مداخله نه ده کړې چې د امریکا د جمهوري ریاست په ټاکنو کې د روسیې د لاسوهنې په اړه روان دي. په امریکا کې د ځانګړي مفتش له لورې په دې اړه څېړنه کېږي چې روسیې ښایي په 2016 میلادي کال کې د امریکا د جمهوري ریاست په ټاکنو کې لاسوهنه کړې وي. د امریکا سرپرست لوی څارنوال ماچو ویټیکر پرون د امریکا د کانګرس د استازو د مجلس د عدلي چارو کمیټې ته وویل:
I do not intend today to talk about my private conversation.
دوی وایي ځکه څنګه لرم چې دلته د ولسمشر یاسپین ماړی له چارواکو سره د خپل شخصي خبرو پاړه سو وایم. خدا درته وایم چې ما د ځانګړي مفتش ته تحقیقاتو پاړه د سپین ماړی له هیڅ لوړ رتبه چارواکو سره خبرې نه دکړي. د امریکا د جمهوریت ریاست په ټاکنو کې د روسیې د مداخله پاړه د چیرونو مشي ځانګړي څارونکو رابرټ مولر ته ورخل شوې ده، خو جنرال ماچو ویټیکر د هغه پر کار څارنه کوي. اسدی رادیو په منځنۍ سپه دوله شپږنی وی پټول افغانستان کې اوري.
It would be better for Afghanistan if we could get a peace agreement before the election which is scheduled in July.
زلمای خلیل زاد د افغانستان په خیر غنی چې د ولسمشر تر انتخاباتو مخکې له طالبانو سره د سولې تړون شي او طالبان هم په دې انتخاباتو کې برخه واخلي. وړاندې زلمای خلیل زاد بشپړې سرګندونی اوریدل شي. د جمهور رئیس اشرف غنی ویان مو د همدې انتخاباتو د قانون د تعدیل له طرح خبروي.
د ګلزینش کمیټه له منځه تللې دي ولې سیاسي آزاد دي مدني ټولنې کابات د نظر نهادونه دوی به ټول پنځلس نفر لیست ورکړي ریاست جمهوریت ته.
روسیې د افغانستان د سولې لپاره هلې ځلې شروع کړې. امریکا هم د هڅې کوي. دا دوه اړخیزه کوششونه به د افغانستان د سولې بهیر کوم لور ته یوسي په یو تحلیلي مطلب کې به یې واوري. په یو جالب مطلب کې به واوري چې د هغې انګریز انجلۍ زړه سام شو چې د زیږیدو پر مهال یې زړه له وجوده د باندې پیدا شوی و. د غوړې اچار تفریح پروګرام هم لرو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد هیله څرګنده کړه چې د افغانستان د ولسمشر تر انتخاباتو مخکې له طالبانو سره سوله وشي او طالبان هم په دې مهمه پروسه کې برخه واخلي. ټاکل شوی ده چې نږدې 15 میاشتې وروسته د افغانستان د جمهوري ریاست انتخابات وشي. زلمی خلیل زاد چې په سپتمبر کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی وټاکل شو، دا لومړی ځل دی چې د واشنگتن کې د سولې په انسټیټیوټ کې له طالبانو سره د خپلو 15 ځلې لیدنې کتنې په اړه له رسنیو سره معلومات شریک کړل. فرشته جلالزی راپور لري.
زلمی خلیل زاد پرون په واشنگتن کې ویل چې د کار اساسي هدف یې د افغانانو ترمنځ د مذاکرو پیل ته د زمینې برابرول دي. هغه ویل چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د حضور په اړه د امریکا د متحدو ایالاتو د ولسمشر خبري سمې نه دي تعبیر شوي، ځکه د دوی هڅې یوازې د عسکرو د ایستلو لپاره نه دي، بلکې غواړي چې د افغانستان جنگ ختم شي.
I took this job a few months ago to explore the possibility of peace in Afghanistan.
دوی وایي ما ته مشت مخکې دا دنده د دې لپاره واخسته چې د افغانستان د سولې امکانات مطالعه کړم. زما هدف ته امریکا د ملي امنیت لپاره د ګټو خوندي کول، په ځانګړي ډول د تروریزم د خطر مخنیوي او همدارس د هغو پرمختګونو خوندي کول دي چې په افغانستان کې شوې دي. زما هدف ته امریکا پروژو د افغانستان د بار کمول دي. لکه څنګه چې د بهرنیو چارو وزیر سپارښتنه راته کړې، زما هدف په افغانستان کې د سولې موافقه ده، نه د وټولو موافقه، ځکه د سولې موافقه به زموږ وټولو ته زمينه برابر کړي، خو موږ یوازې د وټولو په موافقه پسې نه ګرځو. زلمی خلیلزاد وویل چې له طالبانو سره یې په اصولو کې پر یوه هر اړخیزه اجنډا موافقه کړې چې پر دوو ټکو تمرکز لري، له تروریزم سره مبارزه او له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل. هغه وویل موږ د مقابل لوري پر تشو وعدو باور نشو کولای، بلکې ضمانت غواړو چې بیا به له افغانستانه د امریکا او د امریکا د متحدانو پر ضد کار نه اخیستل کیږي.
But even if we achieve success on these two issues, we make further progress.
حتی که بر دې دوه مسلو په خبرو کې بریالي هم شو، خو د سولې موافقه بل دې پرته چې د افغانستان د سیاسي آینده لپاره یو پراخ پلان جوړ شي ممکن نه وي. د افغان او افغان جګړه باید پای ته ورسیږي. افغانان باید له یو بل سره پر میز کښېني او د خپل هیواد د راتلونکي په اړه پریکړه وکړي. زلمی خلیلزاد د افغانستان د جمهوری ریاست را روان انتخابات مهم وبلل. هغه وویل امید لري چې په افغانستان کې د سولې موافقه تر انتخاباتو مخکې وشي، څو طالبان هم په دې پروسه کې شامل شي.
د ټایمینګ اف ا پیس سیټلمنت فرام اور پوینټ اف ویو از د سونر از بیټر.
زما په نظر جوړ جاړی چې څومره ژر وشي هغومره ښه دی. زه پوهیږم چې را روان انتخابات د سولې موافقه له جنجال سره مخامخ کوي، خو د افغانستان لپاره به ښه وي چې تر انتخاباتو مخکې د سولې موافقه وشي. موږ دا غوره ګڼو چې تر جولای مخکې موافقه وشي او طالبان هم د پروسې ته راولو. د سولې موافقه به د سوله ییزو انتخاباتو زمینه برابره کړي. زما په فکر تر انتخاباتو د سولې موافقې ته کافي وخت لرو، خو حتی که موافقه ونه شي انتخابات به کیږي او موږ به هر هغه هڅه کوو چې د معتبرو انتخاباتو د ترسره کېدو مرسته وکړي. زلمی خلیلزاد دا خبرې پرون د واشنگتن د سولې په انسټیټیوټ کې وکړې. هغه وویل چې دای ژر تر ژره اوربند غواړي، خو طالبان د اوربند موافقې په اړه زړه نازړه دي، ځکه غواړي چې د سولې د موافقې لپاره په چرنو کې ګټې وکړي. د خلیلزاد په وینا طالبان فکر کوي چې د اوربند د اعلان په صورت کې به شای له حکومت زیاته ګټه ونه شي کولای او سخته به وي چې تر اوږدې مودې اوربند وروسته خپل وسوال بیا راغونډ او د جګړې ډګر ته واستوي. زلمی خلیلزاد زیاته کړه چې داسې ورته بریښ چې طالبان به د افغانستان له حکومت سره هم د څو اړخونو په حضور کې خبرو ته حاضر شي. ټاکل شوی چې زلمی خلیلزاد د فبروري په 15مه بیا په دوحه کې د طالبانو له استازو سره وګوري.
زلمی خلیلزاد هیلمند چې طالبان به د افغانستان د حکومت له استازو سره خبرې وکړي. طالبانو تر اوسه پر دې ټینګار کړی دی چې له افغان حکومت سره خبرې نه کوي، خو دوی تېره اونۍ په ماسکو کې د افغانستان د حکومت د پخواني ولسمشر حامد کرزي په مشرۍ له یو شمېر سیاستوالو سره دوه ورځنۍ غونډه وکړه. د امریکا متحده ایالات او روسیا په جلا ډول د افغانستان د جګړې د پای ته رسولو لپاره له طالبانو سره د روانو خبرو ملاتړ کوي. د دې دلایل څه دي او دا ګامونه څه پایلې لرلی شي؟ د ازادي راډیو د خبر څانګې تحلیلي مطلب رضوان مراد وړاندې کوي.
کله یوې خوا د سولې د خبرو له لارې د افغانستان د اوږدې جګړې پای ته رسېدل تر بل هر وخت نږدې ښکاري، بل لور ته بیا د دې احتمال هم شته چې په دې برخه کې متضادې اجنډاوې به د افغانستان د سولې پروسه منحرفه کړي. په دې وروستیو کې لیدل کېږي چې امریکا او روسیا چې دوه زاړه سیالان دي، د افغانستان د سولې لپاره د خبرو اترو له دوو جلا بهیرونو ملاتړ کوي، هغه څه چې وضعیت یې پیچلی کړی دی. طالبانو د 13 جنوري میاشتې په وروستیو کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره وکتل. وروسته بیا طالب استازو د شیر محمد عباس تانگزی په مشرۍ په مسکو کې د پخوانی ولسمشر حامد کرزی په مشرۍ له شاوخوا څلوېښتو افغان سیاستوالو سره غونډه وکړه. د افغانستان په اړه د سولې د خبرو اترو په دې دواړو غونډو کې افغان حکومت ونډه نه درلوده. طالبانو تر اوسه له افغان حکومت سره د سولې له هر ډول خبرو انکار کړی دی. پوښتنه دا ده چې ولې د افغانستان د سولې په اړه د امریکا او روسیې لخوا د خبرو او غونډو دوه جلا پروسې پر مخ وړل کیږي. د سیاسي چارو کتونکو په دې باور دي چې روسیه غواړي د متحده ایالاتو په ملاتړ د افغانستان د سولې پروسه له ستونزو سره مخ کړي. د افغانستان د څېړونکو د شبکې یو غړي توماس روتک ویلي د روسیې په ملاتړ خبرې تر ډیره له امریکا سره د مسکو په سیالۍ پورې تړلې دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف د فبروري په 4مه نیټه امریکا تورنه کړه چې له طالبانو سره د سولې پروسه په ځان پورې منحصره کړې ده او د هغه په وینا دا خبرې اترې په پټه ترسره کیږي چې د سیمې هیوادونه پرې خبر نشي. خو د سیاسي چارو افغان کارپوه هارون میر ازادي راډیو ته وویل چې په دې دوه جبهو کې د سولې خبرې کول اصلا د طالبانو ستراتیژي ده. پوښتنه دا ده چې په جلا ډول د افغانستان د سولې د خبرو اترو پایلې به څه وي. کتونکي وایي یو پایله باید د ولسمشر محمد اشرف غنی د حکومت او د پخواني جمهور رئیس حامد کرزي په ګډون د افغان سیاستوالو ترمنځ د اختلافاتو زیاتې دلوي. توماس ریته وایي روسیا د افغان سیاسي ډلو ترمنځ د یووالي نه، بلکې د هغوی ترمنځ د تفرقې اچولو پلټه کې ده. ولسمشر محمد اشرف غنی هم له دې کبله چې حکومت د امریکا په ملاتړ او د روسیې لخوا د افغانستان د سولې له خبرو اترو بهر پاتې ده په غوسه ده. د ولسمشر غنی دفتر د افغانستان د سولې په اړه د مسکو پر غونډه انتقاد کړی دی او په هغې کې ګډون کوونکي افغان سیاستوال تورن کړي دي چې د واک د لاسته راوړلو په لټه کې دي. په روانو خبرو اترو کې څوک ګټونکی او څوک بایلونکی دی؟ د بحران د نړیوال سازمان سلاکار او د افغانستان څېړونکي ګرایم سمیت په دې باور دی چې هیڅوک ګټونکی او بایلونکی نه دی، ځکه په پای کې به د دې خبرو ګټه ټولو ته رسیږي. افغان حکومت چې تر دې مهاله له دې خبرو اترو بهر پاتې شوی دی، ښایي فکر وکړي چې لوی بایلونکی دی. خو کتونکی هارون میر وایي د حکومت تر څنګ هغه سیاستوال چې د اساسي قانون پر اساس د افغانستان له 13 کلن بهیر دفاع کړې ده، فکر کوي بایلونکی دی. په همدې حال کې په سیمه کې د امریکا د پوځ د مرکزي قومندې مشر جنرال جوزف ووټل ویلي دي چې افغان حکومت باید د افغانستان د سولې په هر ډول خبرو کې شامل وي. د غراز د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو له ولسمشر غنی سره په خپل وروستي تلیفوني تماس کې ژمنه کړې ده چې په افغانستان کې د سولې تر ټینګښت پورې به امریکا د افغان حکومت تر څنګ وي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړی استازی زلمی خلیل زاد تمه لري چې له طالبانو سره د افغانستان د ولسمشرۍ تر انتخاباتو مخکې د سولې تړون وشي او طالبان هم په دې انتخاباتو کې برخه واخلي. د همدې انتخاباتو لپاره افغان حکومت د قانون د تعدیل طرحه چمتو کړې ده. د ولسمشرۍ ماڼۍ وایي د دغې طرحې په څرنګوالي پرون د کاندیدانو، د دوی د استازیو او سیاسي ګوندونو د مشرانو ترمنځ له مشورو وروسته پرېکړه په دې وشوه چې د یوې تخنیکي کمیټې له جوړولو وروسته دا مسوده تر راتلونکو دوو ورځو پورې بشپړه شي. د قانون د تعدیل په دغې طرحه کې څه دي؟ زموږ همکار یوسف خان چاتران د ولسمشر غنی له ویاند هارون چخان سوري سره په دې اړه مرکه کړې او په سر کې د تعدیل پر اړتیا او د پرونی غونډې د جزئیاتو پوښتنه کړې. ښاغلی چخان سوري په ځواب کې وویل
د ټولو خواوو، خصوصا د محترم کاندیدانو، همدارنګ د سیاسي اعضابو، د مدني ټولنې او د ناظر نهادونو د انتخاباتو ده، دوی ټولو غوښتنه همدغه وه چې په قانون کې تعدیل راشي. نو د روان کال د جدي د 28 تر 30 نیټې مشورتي غونډې جمهور رئیس د دوی سره درلودل چې په دې غونډه کې هغه اجماع د ټولو پر دغه و چې قانون تعدیل شي او همدارنګه د کمیسیونونو په برخه کې هم د دوی اجماع دا و چې کمیسیونونو کم تغییرات راشي. نو په دې اساس د دوی د اجماع پر اساس سره محکمه لوی سرنوالي د قانون اساسي لپاره د تطبیق یا د نظارت کمیسیون او د تخنیک کمیټه چې پراست کې دوام رسال د جمهور رئیس او ستانش دی دوی کار وکړي او د دوی د کار په نتیجه کې د مسوده آماده سو. د مسوده کې د ټولو خواوو چې مخکې ما نوم ذکر کړی د دوی یا شفاهي یا لیکلي نظریات راغلي او چې دا ټول نظریات په دې مسوده کې چې نهایی نه ده شامل شوی دي.
چخنسوري صاحب اتمن زمونږ اوردون کې به لیوالتیا لري چې خبر شي د قانون په کوم مواردو کې تعدیل راځي او عمده برخي ویل شي کومه برخي دي چې هغه د بحث وړ دي.
عمده برخي دا چې د مدني ټولنو د سیاسي عذاب او د نظر نهادو د انتخاباتو ده د دوی اساسي غوښتنه دا ورشي د ګزینش کمیټه د منځ ولاشتي. نو په دې کې د ګزینش کمیټه له منځ تللې دي ولې هم نوې میکاريزم چې دوی پیشنهاد کړی دوی د پیشنهاد پر اساس په قانون کې راغلي هغه دا دي چې سیاسي عذاب چې په وزارت عدلی کې رجستر دي، مدني ټولنې، د انتخابات د نظر نهادونه، دوی به ټول 15 نفر لیست ورکي ریاست جمهوریت ته د کاندیدانو په ډول چې په دې 15 نفرو کې د کمیسیون د انتخابات لپاره وي او په دوه کې به اوی اقل 15 تنه باید سود دي. د دوه څخه بیا جمهور رئیس مشورې کوي د سترې محکمې سره، د مجلسینو، د رئیسانو سره، د لوی سرنوالي سره، کمیسیون د نظارت او تطبیق د قانون اساسي سره او د حقوق بشر د کمیسیون او د اعضاو د رئیسانو مدني ټولنو سره د دوی د مشورو په نتیجه کې به د دوستخه و نفر بیا ټاکل کیږي. همدارنګ د شکایت د کمیسیون لپاره هم همدغه اخشار چې متر صدق کوي یعنی حدونه به 10 نفر معرفي کوي، په هغه 10 نفر کې باید رسیدي او د دې کې ولسوالي شوراګانو کې ډیر مهم تغیرات چې راغلي دي چې هغه خلکو ته ډیر مهم دي چستون زمونږ د لودتې لري کې د سن شرط 15 کلن کوي ا دې اقل سواد بدوي چې لیکو لوستو کولای شي او که کوم بل رسمي دند لري استفاده به ضرورت نه لري.
نسبتا بنسټیز تغیرات ښکاري. زماني جدول ته هم پکې پام شوی دی. د افغانستان ولسمشري انتخاباتو یا نور هغه درو انتخابات ته هم د ګوتو په شمیر میاشتې پاتې دي. تر هغې پورې دا ټول تغیرات ممکن دي؟
بالکل ټول زمينه ورته مستعده ده او مهمه ده چې په دې اقل د اقل 15 مشورتي جلسې شوي دي، نو اجماع د ټول لسته ان شاء الله او پراتون کې دوه ورځې کې چې د تعدیل نهایي سي هغه به کابینت راسي بیا به توشي سي.
د جمهوریت ریاست کاندیدانو تل په دې اړه باندې وخت نا وخت نیوکه او انتقادونه کړي دي. فکر کوي د هغوی سره په مشورو د بهیر مختزي او ستونزه بنوي؟
دغه مشورې چې سوي دي د اقل 15 ستوندې په دوه کې د جمهوریت ریاست ټول کاندیدان او که کاندیدان خپل تشریف نه درلودي خپل نمائندگان راستول دي، سیاسي عذاب، مدني ټولنې، د انتخابات ناظر نهادونه د ټول لوري په د مشورو کې شریک وو او پاینده کې بم شریک.
د افغانستان د جمهور رئیس اشرف غنی ویاند هارون چخنسوري. ازادي راډیو په منځني سپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. نړیوالو چاپي خبرونو په خپلو تازه غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي؟ صفی الله ستانکزی کتنه ورته کوي.
په افغانستان کې د سولې هڅو د غراز د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې احتمالي موافقه هغه موضوع ده چې د نړۍ ځینو مطبوعاتو ورته کتنه کړې ده. فارن پالیسی خبرونې په دې اړه تر دې عنوان لاندې لیکنه خبره کړې چې د طالبانو پر ژمنو باور م کوي. د لیکنې په حواله د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ خپل ملت ته په وینا کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل د افغانستان د بحران په سولې حل پورې تړلې وبلل. خو فارن پالیسی خبرونه زیاتوي ولسمشر ترامپ ته چې ویل کېږي تل فکر په بدلېدو دی، د طالبانو له خوا کوم ضمانت نه دی ورکړل شوی. په دوام کې راغلي که وضعیت همداسې دوام وکړي خبرې باید د امریکا د حضور د توجیه په نسبت د سولې په موافقې ډیر وڅرخیږي. خبرونه هم درز وړاندیز کوي له افغان طالبانو سره د امریکا د خبرو لومړیتوب باید اوربند، د بهرنیو یرغمل شویو کسانو خوشې کول او له افغان قانوني حکومت سره د طالبانو خبرې وي. خو د فارن پالیسی په لیکنه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د خاص استازي زلمی خلیلزاد لخوا وړاندې شوی کاري چوکاټ نور لومړیتوبونه په پام کې لري چې مهمه یې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو وړاندیز دی او په بدل کې طالبانو ضمانت کړی چې تروریستان به له افغان خاورې په بهر برید ونه کړي. د خبرونې په باور په طالبانو باندې په داسې یو وخت کې باور کول به یو لویه تیروتنه وي، ځکه له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په بدل کې یوه د نه اعتماد وړ ژمنه کیږي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په دې اړه یوه پوښتنه مطرح کړې چې له طالبانو سره ولې موافقه پر امریکا د بریدونو مخه نیسي. د ورځپاڼې په لیکنه له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د امریکا موافقه او په بدل کې د طالبانو وعده چې افغانستان به په بهر د بریدونو لپاره ونه کارول شي له بریا پرته له جنګ د وتلو یوه لار ده. د مقالې لیکوال دا هم لیکلي امریکایي ځواکونه د همدې اندېښنې لپاره په افغانستان کې دي او طالبان یې له واک لرې کړل چې تروریستان دا ځای په نورو د برید لپاره ونه کاروي. خو دغه خبره له واقعیته ډېر په نظریاتو ولاړه ده. نیویارک ټایمز په دوام کې لیکلي د افغانستان په جګړه کې دوه لوري ښکیل دي، افغان حکومت او وسلوال طالبان. هغه څه چې اوس وخت د سوریې، عراق، لیبیا او یمن تر جګړې متفاوت دي. د ورځپاڼې په باور د افغانستان کړکیچ تر نورو زیاتو جنګونو څو واره اسانه ده، ځکه په ټولو جنګونو کې طالبان د حکومتي عسکرو پر ضد جنګیږي او په دې لانجو کې لویې سیالۍ کمې مطرح دي. نیویارک ټایمز په دې خط خپله مقاله پای ته رسولې چې طالبان د نړیوال تروریزم د مخنیوي په هوډ کولای شي له افغان حکومتي پوځیانو سره یو ځای شي او دا کار په افغانستان کې د لویدیز د بې پایه حضور په نسبت په ښه توګه د تروریستي بریدونو مخه نیولای شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي راډیو په منځنۍ صفحه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او زموږ خپرونې د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې د اف ام په 3.15 اورېدلی شي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ټینګار کړی چې د سعودي ژورنالیست جمال خاشیخجي د مرګ دستور د هغه هیواد ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان نه دی ورکړی. خو نیویارک ټایمز ورځپاڼې د پنجشنبې په ورځ ولیکل چې د سعودي ولیعهد د 2018 میلادي کال په سپتمبر میاشت کې ویلي وو چې که خاشیخجي سعودي عربستان ته ستون نه شي او د حکومت پر ضد له تبلیغ لاس وانخلي یوه مرمۍ به ترې چار کړي. جزئیات د فرشتې جلال زی په راپور کې.
د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال عادل الجوبیر د جمعې په ورځ په امریکا کې خبریالانو ته وویل چې شهزاده محمد بن سلمان د خاشقچی د قتل امر نه دی کړی، خو په دې تړاو د نیویارک ټایمز پاڼې پر رپورټ یې له تبصرې ډډه وکړه. الجوبیر وویل هغوی پوهیږي چې د خاشقجي د قتل لپاره عملیات پر یاد کې د چارواکو د موافقې پر اساس نه دي شوي. جمال خاشقجي د اکتوبر په 2 نیټه په استانبول کې د سعودي عربستان قونسلګری ته په شخصي اسنادو پسې ورغلی و او له هغه ځایه بېدرکه شو. وروسته معلومه سوه چې د سعودي عربستان د استخباراتو یو شمېر مامورین د خاشقجي د قتل لپاره استانبول ته ورغلي و او هغه یې وژلی دی. د یو شمېر سرچینو په حواله د خاشقجي جسد په قونسلګری کې ټوټې ټوټې شوی او له منځه تللی و. د سعودي چارواکي وایي چې دا کار پر یاد کې مخصوصا د ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان د اجازې له مخې نه دی شوی. سعودي چارواکو یو شمېر کسان هم له دې پیش سره د تړاو په ګمان نیولې دي. د خاشقجي نامزدي خدیجه چنګیز او د ترکیه چارواکي د خاشقجي جسد غواړي څو د هغه د قتل د شرایطو په اړه څېړنې وشي. خدیجه چنګیز چې خاشقجي غوښتل واده ورسره وکړي او د همدې لپاره استانبول ته تللی و دا خبرې په خپل کتاب کې کړي چې له خاشقجي سره د خپلې آشنایي خاطرې په کې لیکلې دي. دا کتاب په ترکي ژبه خپور شوی او په روانو اونیو کې به په انګریزي او عربي ژبه هم خپور شي. ترکی چارواکی لا هم د خاشقچی د قتل پړه په چیرونو کې د سعودي لا همکاري رضایت نه لري. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاو شغلو د ملګرو ملتونو له سازمان غوښتنه وکړه چې د خاشقچی د قتل پړه د تحقیقاتو څارنه وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي مفتش چې په دې اړه د چیرونو مشرک وی ویلي چې خاشقچی د یو ظالمانه جنایت قرباني دی چې مخکې له مخکې د سعودي د دولتي چارواکو لخوا پلان شوی وو. د ملګرو ملتونو د ځانګړي مفتش د پنځشنبه په ورځ په رپورت کې ولیکل چې سعودي عربستان هڅه کوي چې د خاشقجي د قتل پړه د ترکیه د حکومت څیړنو ته په یو نه یو ډول خنډ پیښ کړي.
یو به بریتانوي نجلۍ چې د زیږیدو په وخت یې زړه له وجوده د باندې و له 14 میاشتو مالجې وروسته له روغتونه ووتله. وانی لوپا ویکنس اوس روغه ده او کوم جدي خطر ورته متوجه نه ده. په دې اړه تفصیل له سالم محمد صالح څخه.
کاهیلا وړه هم وی باید اوربندی باور وزي. وانی لوپا ویکنس چې کله دې نړۍ ته سترګې پرانستې ویل کېدل چې تر ډیره به ژوندی پاتې نسی. زړه یې له اوله له تنې د باندې وو. خو د بریتانیا په نوتنګهام کې د لایس استیر روغتون ډاکټرانو له درې واره جراحي وروسته د وانی زړه بیرته پر خپل ځای وګنډه. مهمه خبره دا ده چې پر دې 14 میاشتنۍ نجلۍ باید په کور کې شپه او ورځ پام وساتل سي. ویل کېږي وانی لوپا په ټوله بریتانیا کې لومړنۍ ماشومه ده چې زړه یې ورڅخه جلا و خو لا هم ژوندی پاتې ده.
د خبرونه په دې برخه کې د ازادي راډیو تاسو یو شمېر را رسیدلي پیغامونه چې په اوتومات ماشين کې مو ثبت کړی دي له تاسو سره شریکو. وړاندې به ازادي راډیو تاسو یو شمېر را رسیدلي سمسون الولو یعنی له اتمه بجو وروسته.
تاسو له پیغامونو
جز د هلمند د ولایت د مرجه د ولی خالد خبرې کوم. طالبان ته دا پیغام درمه که چیرې دوی د پاکستان د مستقل د نیت خبرې عملي کړي نو دوی ته به خطر جدي ورته تمام سولي. دوی ته فارغ نیت خبرې کېږي پر نظامو باندې چې خپل نظام خراب دی. آیا چې نظام خراب شي دوی دا کولی شي چې خپل نظام جوړ شي؟ آیا دوی کولی شي د پاکستان په خوله خپل نظام ړنګ کړي؟ خپل د غوږو څخه وباسي دا خبره. افغانستان 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 طالبان افغانستان
دا طالبان که چیرته زړه د کومې صلح غواړي افغانان سره کینی نو د دشمن په کور کې دنه کینی. د دوی دشمن خو اولنې امریکا او دوی روس ده ځکه دوی د همدې په مقابله ته اسلحه جی کړه او هغه کسان چې د دوی سره جنگي ګامدا خلک ورته اسلحه ورکولې او برابرولې نو ولی په خپل ملک کې نه کینی؟ ولی خپل افغانان سره نه ولی اشرف غنی سره نه کینی چې کرزی سره کینی؟ حال دا چې کرزی د دوی حکومت لنګ کړو. قانوني سره کینی؟ حال دا چې قانوني د دوی د حکومت په ضد امریکای په سپورټ باندې دوی وشړل او هغوی قدرت نه ونیول. نو د طالبان نه ګیله لرو چې تاسو که چېرته رښتیا حقیقي صلح غواړي نو د افغانانو سره کینه په افغانستان کې کینه.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
اته بجه او دیرش دقیقې شپې لنډ خبرونه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد یو ځل بیا هیله ښکاره کړه چې طالبان به د افغانستان د حکومت له استازیو سره خبرو ته چمتو شي. د ننګرهار چارواکي دا کوي چې په دغه ولایت کې د داعش پر ضد پوځي عملیات په ټول افغانستان کې د دې وسلوالې ډلې فعالیت کمزوری کړی دی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به نن د 13 ولایتونو اتیا بریالیو کاندیدانو ته چې ولسی جرګې انتخاباتو کې کامیاب شوي دي انتخاباتي وثیقې ورکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ وایي د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره به د روانې میاشتې په وروستیو کې د ویتنام په پلازمینه کې وګوري. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د خپل پوځ یو شمېر جګپوړي جنرالان له دندو ګوښه کړي دي. د پوتین په فرمان کې چې پرون خپور شو ویل شوي چې 9 جنرالان او 2 ډګروالان چې د څېړنو په کمیټه د روسیې په کورونیو چارو وزارت او د بیړنیو حالاتو په وزارت کې پر لوړو څوکیو کار کاوه له دندې لرې شوي دي. په اوکراین کې د جمهور ریاست لپاره 44 کسانو ځانونه کاندید کړي دي. په هغه هیواد کې د جمهور ریاست ټاکنې د مارچ په 1 کې شي او د امریکا د لوی څارنوالي سرپرست ویلي چې په هیڅ ډول په هغو تحقیقاتو کې مداخله نه ده کړې چې د امریکا د جمهور ریاست په ټاکنو کې د روسیې د لاسوهنې په اړه روان دي. د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې وړاندې د غوړی اچار تفریحي پروګرام لرو. ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر رسیدلې سیمې سونه هم لولو، خو لومړی به ورشو د افغانستان د کورونیو چارو د وزارت خبرداري ته. د کورونیو چارو وزارت په یوې ابلاغي کې خپل سره وسلوالو ته خبر ورکړی دی چې د دوی د ګرځېدو مخه به ونیسي او اجازه به ورنکړي چې له وسلو سره وګرسي. د دې وزارت سرپرست ویاند وایي د افغانستان ټولو پولیسو ته هدایت شوی دی چې جنایت کوونکي، قانون ماتونکي او غیر مسؤول وسلوال کسان ونیسي. له کابل د ازادي راډیو خبریال یوسف خان ستران راپور لري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ټولو غیر مسؤوله وسلوالو ته ګواښ کړی ویلي دي له دې وروسته د هیواد په هیڅ ولایت کې نامسؤوله وسلوال، قانون ماتونکي او زورواکي کسان نشي ګرځېدلی. په هغې بلاغیه کې چې د یاد وزارت لخوا خپره شوې راغلي، افغان پولیس به د هیوادوالو د ښه امنیت د ټینګولو په هدف هیڅ زورواکي ته اجازه ورنه کړي تر څو په ټولنه کې عامه امن او نظم ګډوډ کړي. د کورنیو چارو وزارت سرپرست ویان نصرت رحیمي د جمعې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د کورنیو چارو وزارت د رهبری د پریکړې او سپارښتنې په اساس له دې وروسته هیڅ زورواکی، قانون ماتونکی او غیر مسؤوله وسلوال نشي کولای چې په هیڅ ولایت کې وګرځي او د خلکو د اذیت سبب شي. دغه اقدام زموږ د ګرانو هیوادوالو د غوره امنیت د ټینګښت په موخه ترسره شوی. په دې توګه ټولو پولیسو ته سپارښتنه شوې چې په دې اړه جدي او کوټلي ګامونه واخلي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت له خلکو هم غوښتنه کړې چې د جنایت کوونکو، زورواکو او قانون ماتونکو په پیژندنه کې له پولیسو سره مرسته وکړي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم د کورنیو چارو وزارت د قانون ماتونکو، زورواکو او تر تعقیب لاندې د ځینو کسانو نومونه د ابلاغیو له لارې شریک کړي دي. وزارت د ځینو لیستونو په اړه ویلي، که څوک ورسره د دغو کسانو په پیدا کولو کې مرسته وکړي ورته به جایزې ورکړل شي. د غیر مسؤوله وسلوالو، قانون ماتونکو او زورواکو موجودیت د افغانستان یو له جدي ستونزو یادی کې او تلی خلکو پر وړاندې غبرګون ښودلی دی. د امنیتي او نظامي چارو یو شمېر کارپوهان د کورنیو چارو وزارت د وروستي ګام څخه په هرکلي وایي چې که په دې اړه له جدیته کار واخیستل شي، لرې نه ده چې غیر مسؤوله وسلوال د خلکو له ځورولو لاس واخلي. د دوی له منځه محمد اګل مجاهد ازادي راډیو ته وویل،
بدون شک د کورنیو چارو وزارت اخري اعلامیه دا د ټولو افغانانو ته یو خوشخبری ده. کوم لوی لارو سي وسلوال، غیر مسؤول او غله کسان ولاړ دي چې دغه خلک ضروري د خلکو وسایلونه باجګیری کوي، حتی خلک د موټرونه کته کوي، اختطافي دي، د کورنیو دونه پیسې غواړي. نو کدا د لوی لارو امنیت تامین سي په افغانستان کې دا به د ولس د پاره د افغانستان د تاجرانو د پاره او د خلکو کاروبار کې زیو د پاره باندې لوی فتح لا فراوله
دی. وی افغان حکومت له جدیت سره د غیر مسوله وسله ولو او زورواکو د مخنیوي وړتیا لري. د ښاغلي مجاهد پوینه باید د قانون ماتونکو پر وړاندې له قهریه قوې څخه استفاده وشي تر څو په هیواد کې د غیر قانوني کارونو مخه ډب شي.
افغانستان د شوزو د فوټبال د لوبډلی سر روزون کې د فوټبال پر نړیوال فدراسیون ژغ کړی دی چې د دې ټیم له یو شمېر ښځینه لوبغاړو سره د ناوړه چلند ادعاوي وڅېړي او د دې ټیم د قرباني شویو نجونو د مسؤلیت لپاره نوي تدابیر ونیسي. کیلی لینډ سوای فیفا باید په خپل کلتور کې دې ډول کارونو ته اجازه ورنه کړي. له دې مخکې د فیفا یوې کمیټې له افغان چارواکو غوښتي وو چې د ښځینه لوبغاړو او هغو نجونو د ساتنې لپاره اقدام وکړي چې دا سرغړونې افشا کړي دي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل پورا پور کې.
د افغانستان د ښځو د فوټبال د ټیم سر روزونکې کیلی لینسی وایي چې افغان چارواکي د دې ټیم له یو شمېر غړو سره د ناوړه چلند د ادعاو په اړه د بې پرې تحقیقاتو لپاره د باور وړ نه دي. میرمن لینسی د فوټبال پر نړیوال فدراسیون فیفا غږ کړی چې د قرباني شویو نجونو د مسؤلیت لپاره نوي تدابیر ونیسي. نوموړی دا څرګندونې وروسته له هغه کوي چې یوې تحقیقاتي کمیټې د قرباني شویو نجونو د مسؤلیت او هغه کسانو د ځپلو لپاره چې د غلطو کارونو په کولو تورن شوي دي د یو لړ اقداماتو سپارښتنه کړې. د هیواد د فوټبال د ښځینه ټیم له غړو سره د ناوړه چلند په اړه د دې ټیم د یو شمېر پخوانیو غړو ادعاو لویه رسوایی جوړه کړه چې په نتیجه کې د افغانستان د فوټبال د فدراسیون د مشر کرام الدین کریم او ځینو نورو چارواکو دندې وځنډول شوې. د هیواد د فوټبال د نجونو د ټیم سر روزونکې میرمن لینسی له توماس رویټرز بنسټ سره له هنګ کانګ څخه په یو ټلیفوني مرکه کې وویل هغه میرمنې چې د لومړي ځل لپاره له دوی سره د ناوړه چلند غږ اوچت کړی له یو پراخ فشار سره مخامخ دي، ځکه دا د دوی او د دوی د کورنۍ لپاره د مرګ او ژوند مسله ده. میرمن لینسی وایي دا فکر کوي چې د فوټبال نړیوال فدراسیون باید په دې مسله کې مداخله وکړي، ځکه فیفا په نړۍ کې د فوټبال د اړوندو مسایلو مسؤلیت لري او که په خپل کلتور کې د کارونو ته اجازه ورکړي نو په دې نړیواله مؤسسه کې د حقایقو پټول به دود شي. د فیفا یو ویاند ویلي چې دا مؤسسه له بشري حقونو د سرغړونو په برخه کې هیڅ راز زغم نه لري او د دې مسلې د حل لپاره هم له مخ کې اقدام کړی چې په دې اړه د راپورونو څېړنه او د هغو نجونو د ساتنې لپاره تدابیر پکې شامل دي چې دا ستونزه یې لومړی راپورته کړه. د فیفا د پخواني مرستیال مشر د اردني شهزاده علي بن حسین په مشرۍ په لندن کې یوې کمیټې د سې شنبې په ورځ له افغان چارواکو غوښتنه وکړه چې په دې برخه کې د ټولو شویو جنایتونو ادعاوي وڅېړي او د ښځینه لوبغاړو او هغو نجونو د ساتنې لپاره اقدام وکړي چې دا سرغړونې افشا کړي. ولسمشر اشرف غني له دې رسوایۍ وروسته په 13 دسمبر میاشت کې د دې ادعاو په اړه د تحقیقاتو حکم ورکړ. د افغانستان د فوټبال فدراسیون دا تورونه به بنسټه بللي او چمتووالی خودلای چې په دې اړه په تحقیقاتو کې به همکاري وکړي. خو میرمن لنسی ویلی چې دې مسلې ته باید جدي پاملرنه وشي، ځکه د دې په وینا افغانستان یوازینی هیواد نه دی چې دا ډول مسایل پکې پیښیږي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
آدم احسان لیکي زه د افغان دولت څخه هیله کوم چې په دقت سوله وکړي، په ښه فکر او ښه نظر. عبیدالله سروري د لغمان له الیشنګ څخه لیکي تر څو چې وسلوال طالبان له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته حاضر نشي فکر نه کوم چې دا خبرې کومه نتیجه ورکړي. حافظ جانان امیری د تخار له اشکمش څخه پر سوال سمس کې لیکلي دي موږ باور لرو چې طالبان به له افغان حکومت سره سولې ته تیار شي. عبدالرحمن رحمانی د زابل له شاجوی څخه لیکي له ولسمشر اشرف غنی څخه دا تمه لرم چې خپل پوځي چارواکو ته ووایي چې له طالبانو سره د سولې خبرو ته کښینه. امان الله د زابل له کلات څخه لیکي موږ رښتینې سوله غواړو. نورالدین منګل د پکتیا له څمکنیو لیکي افغانان دې اندېښنه نه لري، اوس ولسمشر لرو، د ډاکټر نجیب د وخت په څیر به سوله ګډوډه نه شي. سنا سادات له میدان وردګ نه لیکي طالبان سوله غواړي او ولسمشر اشرف غنی نه غواړي. خالد له زابل لیکي که طالبان سوله غواړي نو په افغانستان کې د خبري وکړي نه په ماسکو کې. اسمت الله له میوند څخه لیکي سوله حل راتلی شي چې اور بند وشي. ګل احمد له کندهار لیکي د سولې خبرې باید د افغانانو په مشۍ ترسره شي نه د بهرنیانو په مشۍ. وړاندې د ګوړې اچار تفریح پروګرام لرو، خو مخکې تر دې چې د پروګرام ته مخه کړو یوه مرکه رااخلو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون په پام کې لري چې نن د 13 ولایتونو د راتلونکي ولسي جرګې د غړیو انتخاباتي وثیقې ور وسپاري. په دې ولایتونو کې لغمان، بدخشان، پروان، کاپیسا، نورستان، کونړ او ځینې نور شامل دي او د وکیلانو ټوله شمېره شاوخوا 80 کسانو ته رسیږي. په دې اړه متکل د انتخاباتو د خپلواک کمیسون له ویاند سید حفیظ الله هاشمی څخه نور جزئیات پوښتلی دي. ښاغلی هاشمی د مرکې په سر کې د هغې پروسې پر څرنګوالي رڼا واچوله چې په نتیجه کې دا کاندیدان ولسي جرګې ته بریالي شول.
لومړنۍ او نهایي نتایج چې کله د اعلان شول د دواړو کمیسونو لخوا شکایاتو کمیسون رجدګي وکړه، هغه برسیانې او هغه ارزونې چې د دغه شکایاتو متعلق وو هغې ته یې رجدګي وکړه او د مصوبې په شکل به یې موږ ته لیږل. بیا مشترک دغه مصوبه د دې تطبیقېدله په سیستم کې، نو پس د هغې نه موږ نهایي نتایج دغه 13 ولایتو اعلان کړي دي او دغه 13 ولایتو چې اتیا او شاوخوا وکیلان کېږي د دې لپاره چې دغه تراکم د وظایف په کمیسیون باندې کم شي او دا وکیلان هم خپل کارو ته رسیدګي وکولی شي، نو د ټاکنو خپلواک کمیسیون فیصله وکړه چې د دوی دغه وثائق یا هغه وثیقې د انتخاباتي چې دي د وکالت سره دی هغه به د یو مجلس په طرف کې ورته ورکړي.
بلې هاشمی صاحب، دغه کسان چې تاسو دا وثیقې ورسپارئ دوی بلا متنازع وکیلان دي د افغانستان د راتلونکو ولسی جرګې او د دوی پر سر د شکایتو د کمیسیون او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ترمنځ هیڅ ډول لانجه نشته همداسې ده؟
موږ دواړه کمیسیون په دې باندې مشکل نه لرو. دغه مصوبې چې د شکایتو کمیسیون موږ ته لیږلي موږ هغه تطبیق کړي دي مشترک ډول او دا د افغانستان خلکو ته اعلان کړي. دې کې شک نشته چې شاید ډېر کوچني او بعض ځای کې بعض اعتراضات او شکایات وسیږي تر اوسه پورې، ولې دا حجم د هغه شکایتو پورې نه رسیږي څنګه چې یادیږي. ولې دا هم منلی شو چې دې کې 2300 نفر کاندیدانو 2009 کسه په تقریبا لاره پیدا کړې ولسي جرګې ته، یوولس د غزنی چې هلته انتخابات تصفرنه دي شوي، نو دغه اعتراضونه شته.
بل مګر هاشمی صاحب، عملاً په دروستي او څورزو کې هم د هیواد په بیلابیلو سیمو کې اعتراضونو دوام درلود. د دې معنی دا چې د دې وثیقو لور کول وروسته به د دې اعتراضونو لړۍ پای ته رسیږي.
نو طبعا دغه د شکایتو کمیسون فیصله اخیری فیصله ده، هغه فیصله موږ تطبیق کړی دي او دا ورسره خلک دغه نتیجه ده چې پس دغه د شکایتو رسیدل نو وروسته او اربعو نو وروسته موږ دغه نتایج اعلانو د افغانستان خلکو ته. نو دا نه هیڅ نتایجی د دې تغییر نه دی او دوه امیدوار چې افغانستان خلک د دموکراسي د دوه پړاو چې بورډ وبخ ده همومه ني او قناعت کوي دغه کوم څه چې د تاسو کمیسیون نه اعلانې
لغزنی پراته د پاتې فکر کوم 15 نور ولایتونه راځي دغه انتخاباتي وثیقې به کله ورسپاري.
طبعا چې کله دغه ارزونه او دغه شکایت پر رسیدل د شکایت کمیسیون کار ده دغه پای ته رسیدي او هغه موږ ته خپل هغه فیصله او خپل هغه تطبیقات خپل هغه ارزونې شریکې موږ به تطبیقو په سیستم کې. طبعا چې موږ به په لږ وخت کې هغه هم د وثیقې او توثیقو د غوښتنې لپاره
یو اټکلي وخت راته خوده شي.
دا مسله ډیر زیات د ارتباط کې د شکایت کمیسیون څخه د خپل هغه ارزونې څو خلاصي او څو مترکې ولې هغه ظاهرا وعده چې کړی دا تر اخر دې دلوي پورې به اکثریت ولایتونه خلاصي کوم ولایت پاتې کیږي هغه به د فتورز کې
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون ویاند سید حفیظ الله هاشمی.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
ناتورلیک لیکت اینه ګروسه نوې افګابه فور انس
اټس ا هورابل هورابل امبراسمنت تو اور کانتری
ان ډیلینګ وذ مایګریشن کرایسس.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
دا ساجر ورو ده دې سات د خبرونې له خبري برخي اونیس پروګرام ته مخه کوو. د غړي اچار تفریح پروګرام
اچار اچار اچار
د څه اچار
د غړي اچار
جا
جوړونکې ننګیار ناشنا.
خواګوري دونکو سلام، خدای مو خوښ لره. وای د کابل خار هوا په نړۍ کې تر ټولو ککړه هوا ده. یوازې سایستل را پاتې وو، هغه هم ګران شول. سړی چې سم ونشي ستلی نو څه به کوي؟ خپله هوا مو د خپلو بخاریو او موټرو په دودونو ککړه کړې ده. هر څه په خپله کوو، ټول لګیا یو، خپلې پښې په خپله پته وروهو، بیا ملامتوو نور خلک. د خبرونې په پیل کې مو د قانون ایستلو له پالیسي جوړونکي سره مرکه درته کړې ده. وای وری او د قانونو له حاله خبر شئ.
د قانون د ایستلو په برخه کې مو تر اوسه څه کړي دي او څه کوئ؟
د قانونو د ایستلو لپاره مو ډیره جامع او اړرخیزه پالیسي جوړه کړې ده. په پالیسي جوړولو مو ډیر وخت تیر کړی دی، دا 10 کاله په پالیسي کار شوی دی او اوس ویلی شو چې پالیسي تکمیله شوې ده.
نو عملي کیږي به څه وخت؟
اوس په همدې کار کوو چې څه وخت او په څه ډول یې عملي کړو، څنګه یې عملي کړو او لومړی یې په کوم ځای کې عملي کړو.
نو دا به څه وخت معلومه شي؟
کار پرې روان دی او ډاډ درکوم چې ژر یا وروسته به عملي شي، خو عملي کېدل یې حتمي دي.
د هغو قانونو په هکله چې همدا اوس رایستل کیږي څه وایست؟
هو رایستل کیږي، او که ووایم چې په غیر فنی ډول رایستل کیږي نو دروغ به مې نه وي ویلی. موږ هڅه کوو چې دغه ډول غیر فنی کان کیندنې کلک او ټکو وغندو.
ولې مخه نه نیسئ؟
د ملګرو ملتو او امنیت شورا سره یې مطرح کوو.
ولې د ملګرو ملتونو له امنیت شورا سره؟
ځکه چې دغه کیندنې یا زورواکان کوي یا هم وسلوال مخالفین، او د هغوی مخه باید د ملګرو ملتو امنیت شورا ونیسي، ځکه چې د بل چا په واس کې نشته، که نه دا 40 کاله به یې مخه نیولی وای.
ویل کیږي چې په دغو کیندنو کې تاسو لاس لرئ، دا رښتیا ده؟
موږ په کې مستقیم لاس نه لرو، خو غیر مستقیم باید په کې دخیل اوسو.
یعنی تاسو خپله برخه اخلی تری؟
نه پوهیږم چې وزارت په دې اکله څومره او څه نقش لري. یو کمیسیون مو جوړ کړی ده او دنده مو ورسپارلې ده چې دغه قضیه په هر اړخیز ډول وڅېړي.
ښه، نور مو څه کړي دي؟
د قانونو د ایستلو پروسس او د صادرولو په برخه کې څېړنې او کار روان دی. غواړو لومړی د قیمتي ډبرو د رایستلو کار ګړندی کړو، او بیا قرار قرار نورو برخو ته پام وړو، ځکه چې د قیمتي ډبرو شوقیان ډیر دي. په پټ او براله ډول هڅه کوي چې دغه قانونه وسپړي او قیمتي ډبرې بهر ته یوسي.
نو اوس مو ټوله پاملرنه قیمتي ډبرو ته ده؟
او د اوسپنې، مسو، نفتو او نورو کار درندې ماشینرۍ لویو پروژو او ډیرو پیسو ته اړتیا لري، او د قیمتي ډبرو رایستل په وړو برمو او ډاینامټو هم کیدای شي، ځکه مو ټوله توجه همدې ته اړولې ده.
او نو
موږ د قیمتي ډبرو د قانونو ایستلو داوطلبۍ جوړوو، او د داوطلبیو کار ښه په جوش کې روان دی.
نو څه ګمان کوي چې له قانونو به هېواد ته د کال څومره عواید لاسته ورشي؟
که د موږ جوړې کړې پالیسۍ عملي شوې نو بیا به معلومه سي چې څومره عواید راټولېږي، او که پالیسۍ عملي نه شي نو بیا خو به همدغسې حال وي. ته به ځان ته خوري کوې او زه به ځان ته. ټول غرونه سوري سوري شول، خو معلوم نه شو چې څه او څومره ترې ووتل، ځکه د غرونو کیندل د قانونو ایستل د یوې جامع پالیسي له مخې نه ترسره کیږي.
نو داسې ولې نه وایست چې هېڅ څه مو نه دي کړي؟
ولې مو نه دي کړي؟ هغه پالیسي جوړو.
زنی خلک سولې ته خوشاله دي او زنی ورته خپه دي. آن د میرمن او میړه په منځ کې هم توپیر دی، یو خوښ او بل خفه دی. لکه داسې
ښځې که سوله وشي څنګه به کوو؟
څنګه بکاو آرام ژوند بکاو
دا پیسې به څنګه کو
وی با عیش به پکاو
کوم سوګ عیش کولو ته پرېنګ دی بیا
بیا به گزاره کو لکه اوس هغه دی څلور موټرونه لرو خود غلو لویری رئیس تلای نسو او هر ځای چیزو ټیکسی نیسو
زوایم چې لسولې ورسته لدین هم زیاته سختی را نشي او پیاده تک تړلو شو
داسی به نه کیږي خو که داسی وسول لا ښه ده ډنګر به سو د خیټې وازګې به مو ویلی سي روغتیا به مو ښه سي اوس چې سل متره پیاده لاړ شو سا نسو ایستلی دومره ستړي کیږو
درته وایم چې ورزش کوه خو نه یې منې وایې شرم دی اوس به خلک څه وایي
هغه دی په انګړ کې خو منډې وام نور نو څه وکم
دوه ځلې منډې کوې او درې ځلې کیک او شودې خورې نو منډې دې څه ګټه کوي
ته مې هم لیدلی یې چې د سهار د پښو خوړو لپاره د پښو پخولو تر دوکانه پلی ځې او وایې پلی تګ ورزش دی
نو دا خو دروغ نه وایم او پښې خو په سهار کې ډېر خوند کوي
نو د تا د پلی تګ ورزش هم ګټه نه کوي
که ګټه نه کوي نو تاوان هم نه کوي او که هیڅ هم نه وي نو هغه سر په سر خو راځي یعنې ګټه او تاوان برابر زه وایم چې سوله به څه ډول وي
څه نشم ویلی دلته د هیچې شي اټکل هم کیدای نه شي امید به مو دا وي چې خبره ښه سي
دا اولادونه به څنګه کوو
اولادونه به بهر ته ولیږو غوټۍ به په دوبۍ کې د هوټل سرپرستي په غاړه واخلي سپوږمۍ به په استانبول کې د کښتیو مسؤلیت واخلي لونګ به په انقره کې د هوټل مشر سي غاټول به په ابوظبۍ کې د غوړیو د شرکت سرپرستي وکړي او فخرالله به په هند کې د سوداګرۍ مسؤول شي هسې م اوس ټول لوده لوده دا خوا و اخوا ګرځي
تر اوسه خو داسې ګرځي لکه هېڅ چې د دنیا له حاله خبر نه وي دا په چاقو ووهه په هغه د تومانچې ډز وکړه ټول عمرې په لوفرۍ تیر شو لږ به مسؤلیت احساس کړي
که د ما منې سر له همدا اوسه هر یو ته خپل مسؤلیت ور وسپاره او ویلیږه وایې پلار ګټلې زوی ته اسانه دي تا هم خپل سر ته پرې ایښي دي
زه وایم چې پس رفته نه شي او ښځې که نه هره ورځ یوه پیښه کړې وي
ځانو ورته ووایه چې له سولې وروسته دا خبرې نسته سم سیده به ګرځئ
رښتیا وایې خلک پس غم کې دي او موږ پس غم کې یو هی هی
اوس پام وکړئ هغه بوګنونکي خبر ته چې همدا اوس را ورسېده په خوشینۍ سره مو خبر ترلاسه کړ چې د منډۍ په یو بل مارکیټ کې اور ولګېده په مارکیټونو کې د اور لګېدنې په دوام دا څویم مارکیټ دی چې د اور په لمبو کې سوځي او دودونه یې آسمان ته پورته کیږي خبر زیاتوي چې دوکانداران او غله په ګډه له دوکانونو مالونه باسي او کورونو ته وړي دا چې غله مالونه د څه لپاره وړي یو تن غله چې پوزبندې اچولی و او غټ پنډې په شاوو په ورختا ډول داسې وویل
دا مال مې له یوه دوکانه را وویست ما ویل ونه سوځي اوس یې دوکاندار را درکه دی چې مال یې ورته وسپارم غریبه پریشانه وي
خبر وایي چې څو سوه دوکانونه وسوځېدل او لا اوس هم اور لمبې وهي او غواړي نورو مارکیټونو ته ځان ورسوي دا چې د دغه ډول اور لګېدنو مخنیوی څنګه کیدای شي یو تن مسؤول چارواکي داسې وویل
په مارکیټ کې چې یو ځل اور ولګېږي نو بیا یې مخه نیول ساده کار نه دی ځکه اطفایه غواړي او اطفایه هم پریمانه اوبه لویې لارې او ډېر ټانکرونه او وسایل چې البته دا شیان دلته ډېر کم دي نو ښه خبره دا ده چې په ټولو مارکیټونو او منډیانو کې دوکانداران له ځان سره کافي اوبه او د اوبو شیندلو لاسي بمبې ولري دوکاندار کولی شي د خپل دوکان یوه برخه اوبو او بمبې ته بېله کړي یعنې اودان بلر سطل بوشکه او کوزه ولري دا ټول اوبه ډکي کله چې مارکیټ اور واخیست ژر ژر دې د خپل دوکان په اور اوبه ور وشیندي که هر دوکاندار دا کار وکړي نور غوږ هم نشي خوځولی هو
Oh,
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابر کړی و او برخه اخیستون کی و هارون ګلزاد برای افغانپور سپوږمۍ حیا اوریاخیل هیله زورمتۍ او زه صادق سپینغر کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی کابل 41 کندهار 22 کندوز 1 خوست 1 او جلال آباد 3.